د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غاغ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د مخکښو ښځو د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي، او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران به نن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو، او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې، او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي، یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجه کېده، یو سیاسي روغ جوړي او حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان اساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې، او ویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړي درسته ده چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د 3000 یا 10000 او یا هم د 100000 ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویلي چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو، او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دی وی بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي، وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر 3 له افغانستان نه وباسي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند د والي جنرال عبدالنبي الهام له لورې د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د لښکرګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 500 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والي عبدالنبي الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي، او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22 په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران نن سره راټولیږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړیږي.